شپک بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو او قدر منوریدونکو زه احمد تکلیم او د خبری مجلې ته ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې چې د امان الله امیرزی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي خبرونه او راپورونه خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی او د دې هیواد د لاسوهنو په اړه یې د افغان حکومت رسمي احتجاج ورسپارلی. د انتخاباتو اړوند روسي تحولاتو په اړه به هم راپورونه درته خپاره کړو، خو تر هر څه مخکې سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې مهم خبرونه وړاندې کوي.
د خبرونو سرچکی د افغانستان جمهور ریاست د حامد کرزی پر دوی مرستيال کریم خلیلی هغه لګیدلې تورونه رات کړل چې ولسی و نموړي په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. ولسمشر حامد کرزی ټول وزارتونو او دولتي ادارو ته امر کړی چې د انتخاباتو د بهیر تر نهایي کېدو پورې په نورمال حالت خپل دندو ته دوام ورکړي، او په غزه کې د اسرایلو په هوایي برید کې د اسلامي جهاد په نوم یو ډلې نظامی قومندان ووژل شو. د خبرونو تفصیل: د افغانستان جمهور ریاست د حامد کرزی پر دویم مرستيال کریم خلیلی هغه لګیدلې تورونه رات کړل چې ولسی و نموړي په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. د جمهور ریاست ویان ایمل فیزینن ازادي رادیو ټول چې کریم خلیلی ته منسوب سوسوي ژغ کوم خاص مطلب نه ثابتوي. فیزی ول د دې ژغ درشتنوالي پاره ادا په شخصي حرم تیاری او د هیوا ټولنیز امنیت یو غاشتي. شاغلی فیزی زیاته کړه هغه کسان باید محاکمه سي چې په دې نوم یې دا ژغ ثبت کړی دی. د عبد الله عبدالله انتخاباتي ټیم پرون کریم خلیلی ته منسوب یو ژغ پور کړ او وکړه چې دا ژغ په انتخاباتو کې د شاغلی خلیلی لاسوهنه په ډاګه کوي. له دې وړاندې د کریم خلیلی دفتر هم سبسوي ژغ جیلې بللې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړی دی. د دې وزارت ویان شکی مستغنی نن په کابل کې خبر اعلان تول چې د پاکستان سفیر ابرار حسین ته پر کونړ د راکټي حمله په حصره کې د طالبانو د ورستۍ حمله او د غرض مخالفینو په لیک کې د پاکستانی ملوشو د موجودیت په اړه اعتراض وړاندې کړی دی.
سفیر پاکستان فراخوانده شده است تا یادداشت اعتراضات
دی وای د پاکستان سفیر او در سوی تو د ډیورن کرښه له ها واړی څخه د افغانستان پر وړاندې د ورستۍ یو لړ تخته پړ ورته د افغانستان د بهرنی چارو وزارت اعتراضی یادښتونه وار کړی. افغان حکومت د پاکستان سفیر په داسې حال کې ځار کړی چې تیر ورځ د ملي امنیت شورا په غونډه کې د پاکستان د لاسوهونو په اړه اندیښنه وښودل شوه. ولسمشر حامد کرزی ټول وزارتونو او دولتي ادارو ته امر کړی چې د انتخاباتو د بهیر تر نهایي کېدو پورې په نورمال حالت کې خپل دندو ته دوام ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر حامد کرزی نن د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د انتخاباتو د بهیر له ورته دو سره د ځینو وزارتونو او ادارو کارونه ورو او ټکنی سوي دي. ولسمشر حامد کرزی د وزیرانو شورا په غونډه کې ویل چې د انتخاباتو د بهیر د اوږدېدو د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی دی. د افغانستان جمهور رئیس په چین کې د ورستۍ زلزلې لامل د اوښتې مرګجوبلې پاړه خواشنی څرګنده کړه. د جمهور ریاست خبر پڼه وایي چې حامد کرزی په دې اړه خپل چینایي سیال ته تسلیت ویلی دی. تېره ورځ د چین په یانان ښار کې یوې سختې زلزلې 301 اتیا کسان ووژل او 1300 نور ټپیان کړه. په دغه زلزلې کې د استوګنې 2000 کورونه له منځه تللي او 1500 نور زیانمن شوي دي. بیا هم شرغلاست: په غزه کې د اسرایلو په هوایي برید کې د اسلامي جهاد په نوم یو ډلې نظامی قومندان ووژل شو. دا قومندان په داسې مهال وژل کیږي چې هاته وړاندې اسرایلو د غزې ترنګ کې په اکثرو برخو کې بشري اوربند اعلان کړی وو. په دغه حمله کې د اسلامي جهاد په نوم ډلې نظامی قومندان دانیل منصور د غزې په شمال کې د خپل کور سره ووژل شو. د اسلامي جهاد په نوم ډله په حماس ډلې د ملاتړ کوونکو څخه ده. په غزه کې د اسرایلو او د فلسطین د حماس ډلې د 28 ورځنۍ جګړې له امله تر دا مهال 1270 فلسطینیان وژل شوي چې اکثره یې ملکیان دي، او همدارنګه دروش پیته اسرایلي عسکر او درې ملکي اسرایلیان وژل شوي دي. د اوکرين په ختیځ کې د اوکرين ځواکونو او روسي په لوبل تلغښتونکو ترمنځ په تاجرم نشته کې نه ملکيان وژل شوی دي. د سیموز چارواکو په خبره د یاد نشته پر مهال شپږ تنه د دونیسک شهر ته نږدې پر راکټي برید او وسلوال نشته او درې نور په څلورو ساعتونو کې په لوهانسک شهر کې وژل شوی دي. د اوکرين پوز وای په دوه نشته کې دوی ته کوم مرګ جوړ نه دا وشته. لوهانسک او دونیسک د روسي په لوبل تلغښتونکو له لوی مرکزونو څخه شمیرل کیږي. په یو بل بدلون کې هالنډي او استرالیي سیړونکو په اوکرين کې د مالزي الوتکې د لبیدلو ځای کې څرنی پیل کړی دی. د غلوتکه چې 298 سپرلی او ملای لرله د جولای په لسمه د اوکرين په ختیځ کې نسکور وسوي چې پرای پروسی په لو بیلتون غشتونکو باندې واچول سو. د چین په جنوبی لویدیځ کې د ژغورلو ډلې په زلزله ځپلې سیمه کې د ژوندي پاتاسو کسانو په لټه بوخت دي. د چین یونان ایالت تیر ورځ د زلزلې یو سخت ټکان ولرزوه او وروستي راپورونه وایي چې په دې پیښه کې لږ تر لږه 371 کسان وژل شوي او 300 نور ټپیان شوي دي. د چین ولسمشر د ژوندي پاتاسو د ژغورلو لپاره د پراخو هڅو غږ کړ دی او سیمې ته 2500 سرتیري هم استولې. د امریکا د ځمکې پیژندنې د ادارې د راپور له مخې د زلزلې قوت ریختر په اندازه 6.1 او د اروپا ټولنې مشران سره ټول سوي دي څو په دغه هیواد باندې د جرمني د حملې سلمه کلیزه ولمانځي. سل کاله مخکې په 1914 میلادي کال کې د اګست په 14مه جرمني په بلجیم باندې حمله وکړه. د فرانسې جمهور رئیس فرانس او هولانډ د یکشنبې ورځ په مراسمو کې د غزې او اسرائیلو د خلکو لپاره د هیلمندۍ پیغامونه ولېږل. دا و د افغانستان نړۍ سیمې خبرونه لملتیا مو مننه.
سموکاګله ازادۍ رادیو او ریقدر منوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو. په باوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست او د اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم هغه اداوی رد کړی چې ګنې د ولسمشر دوهم راستیال کریم خلیلی په انتخاباتو کې لاسوهنه کړې ده. افغانستان کې د پاکستان سفیر نن د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د افغان حکومت رسمي احتجاج لیک وروسپارل شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تفتیش بهیر د دواړو کاندیدانو د استازو په حضور کې سم پر مخ روان دی. د بهرنیو چارو وزارت وایي په هرات کې د ایران د لاسوهنو ثبوت په اړه زیاتو او هر اړخیزو پلټنو ته اړتیا شته او په کونړ کې د دولتي ځواکونو او طالبانو په نښتو کې د نارنګ لپاره د طالبانو وزلسوال وژل شوی.
نام نهاد وزلسوال چې عبید الله نومیږي او د پاکستان ځینې کارتونه هم په جیب کې دي اوس مړ راوړل شوی دی وزلسوالۍ ته.
نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور موضوعات هم لرو. تاسو اوسئ د افغانستان جمهوری ریاست او همدارز د ولسمشری د کاندید اشرف غنی احمدزی انتخاباتي کمپاین د ولسمشر پر دوهم راستیال کریم خلیلی هغه لګیدلی هغه تورونه رد کړی دی چې وای نو موري په انتخاباتو کې لاسوهنه کړي. د عبد الله عبد الله انتخاباتي ټیم پرون کریم خلیلی ته منسوب یو غاک خبر کړ چې ادعای وکړه چې دا غاک په انتخاباتو کې د خغلی خلیلی لاسوهنه په ډاګه کوي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د شپه د کابل په استودیو کې زموږ خبريال اسد الله لودین نور معلومات راکوي.
ډیر مننه تکل صاحب. سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو هم په خپل تبصره کې اشاره ورته وکړه، د افغانستان جمهوریت ریاست د حامد کرزی پر دویم مرستیال کریم خلیلی هغه لګیدلی تورونه رد کړل چې ویل شوی و نوموړی په انتخاباتو کې لاسوهنه کړی ده. د جمهور ریاست ویان ایمال فیزین آزادی رادیو ته ویل چې کریم خلیلی ته منسوب ثبت شوی غا کوم خاص مطلب نه ثابتوي او نه ترې کوم خاص هدف اخیستل کیږي. فیزی ویل چې د دې غا د رښتینولۍ په اړه هر ډول ادعا په شخصي حریم تیرای او د هیواد عامه امنیت یو غواخ دی. خاغر فیزی دا هم ویل چې هغه کسان باید محاکمه شي چې په دې نوم دا غا ثبت کړی دی. د کسانو چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، د عبد الله انتخاباتي ټیم پرون کریم خلیلی ته منسوب یو غا خبر کړه ودای وکړه چې دا غا په انتخاباتو کې د خاغلی خلیلی لاسوهنه په ډاګه کوي. په همدې حال کې نن د انتخاباتو لپاره د کاندید اشرف غنی احمدزی انتخاباتي ټیم هم په دې اړه خبرګون وخود او ویل چې دا ثبت شوی غاک هیڅ حقیقت نه لري. د اشرف غنی احمدزی د ټیم ویان فیض الله زکی په کابل کې خبريالانو ته ویل چې په دې شرایطو کې داسې غږونو خبرول د خلکو ذهنونه مخشوشوي او دا هیڅ ډول واقعیت نه لري. خدای چې په دې برخه کې د خغلی زکی لاندې خبرې وورو.
استاد محمد کریم خلیلی به حیث رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان در تمام مدت کمپاین با کمال احترام به قانون هرگز از وسایل و امکانات دولتی در کارزار انتخاباتی استفاده نکردند و نگارش و ادبیات به کار رفته در کلیپ جعلی هیچ وقت به ایشان متعلق نبوده است.
بله تکل صاحب، خاغلی زکی د دغو کسانو د عدلی تعقیب غوښتنه وکړه چې دا غږ ثبت کړی دی او په دې اړه پرون د رسنیو سره خبرې وکړې. مونږ ډیره هڅه وکړه چې په دې اړه د عبدالله د ټیم نظر راواخلو، خو تر اوسه نه یې توانېدلی او د دوی ویاندویان هم زموږ ټلیفونونو ته تر اوسه ځواب نه دی راکړی. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ خپله د کریم خلیلي دفتر هم د ده په اړه ثبت شوی غږ یا د په نامه ثبت شوی غږ جعلی بللی و.
ډیر زیاته مننه کوم. قدر من اوریدونکو، په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال اسد الله لودین و چې د ده په راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان جمهوري ریاست او د ولسمشرۍ د کاندید اشرف غنی احمدزی انتخاباتي کمپاین هغه تورونه رد کړي چې ګنې د ولسمشر دوهم راستیال کریم خلیلي د انتخاباتو په بهیر کې لاسوهنه کړې ده. د عبدالله انتخاباتي ټیم پرون کریم خلیلي ته منسوب یو صوتي کلپ خپور کړ او ادعا یې وکړه چې د غږ په انتخاباتو کې د ښاغلي خلیلي لاسوهنه په ډاګه کوي. په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د اصلاحاتو او همپالنې ټیم له یونما سره تر ډیرو بحثونو وروسته نن سهار یو ځل بیا د جمهوري ریاست د انتخاباتو د رایو د تفتیش له بهیر سره یو ځای شو. د دې کمیسیون وایاند ازادۍ راډیو ته وویل د رایو د تفتیش بهیر د دواړو کاندیدانو د استازو او د نړیوالو او کورنیو څارونکو په حضور کې په سم ډول پر مخ ځي. صفی الله ستانکزی په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د دویم دور انتخاباتو د رایو د تفتیش د درېدلې پروسې لپاره د یوې ورځې په تیریدو سره بل اخره د دوشمې په سهار د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د دې پروسې د څار لپاره خپل څارونکو د انتخاباتو کمیسیون ته ولېګل. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور په یو خبري کانفرنس کې ویل د عبدالله د انتخاباتي څارونکو په بیا راتګ سره د پروسې د دوشمې پر ورځ په دوو کاري شفټونو کې د 200 ټیمونو لخوا پر مخ ځي. خغلی نور ویل د یک شمې ورځې لمسپخین نشه درایو د تفتیش پروسه بیرته پیل شوه. د 300 صندوقونو رای بیا شمیرل شوې دي.
امروز خوشبختانه بروان د تفتیش کمه اصلاح
نن له نیکه مرغه د تفتیش له پروسې سره د اصلاحاتو او همپلنې ټیم هم یو ځای شو. د دوړو کاندیدانو د څارونکو نړیوالو او کورنۍ ناظرینو او د ملګرو ملتونو او انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د استادو په حضور کې درایو د تفتیش پروسه په نورمال ډول مختزي. خغلی نور زیاتوي چې تر اوسه پورې د 2009 صندوقونو لړلې 1909 صندوقونه د کمیسیون مرکز ته انتقال شوې چې د ټولو رای 2.4% برخه جوړوي. د وی تر دوه نور ورځې پورې بعد انتخاباتو کمیسیون مرکز ته د حساسو انتخاباتي موادو د انتقال بهیر بشپړ شي. که څه هم د یک شنبه پورز د عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د انتخاباتو درایو د تفتیش د څلورم ځل درېدلې پروسې په بیا پیل خبرګون وخوت، خو د دوشنبه پورز دغه ټیم څارونکي د تفتیش د پروسې د څار لپاره د انتخاباتو کمیسیون ته ورغلل. دغه ټیم د سارون کې ډلې مسؤل جنرال امر الله امان له رسنیو سره په خبرو کې وویل د تفتیش د پروسیجر په 12 او 14 ماده کې د دوی د وړاندیزونو لمنل کې دوه وروسته اصلاحات او همپالنې ټیم برته د تفتیش له پروسې سره یو ځای شوی دی.
ماده 12 از معیارهایی که از آرا باطل میشه
12 ماده داوا کوم رای چې باطلیږي او یا کوم رای چې یو شانتیک مارک شوی وي د بدلې دوه معیارونه څو وي چې له هغې وروسته د محلونو صندوقونه بیا شمیرنې ته ورځي. 14 ماده هم داوا کاندیدا نو په اول دور کې څومره رای وړي او په دویم دور کې په لاند وټن کې څومره تفاوت نه کړي. مونږ افروند مازیګر په شپږو بجو لیونامه او انتخاباتو کمیسیون سره خبرې کامیاب شوې او په دې دوه 12 او 14 ماده موافقه وکړه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي په پروسیجر کې د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم لخوا د ښه تطبیق وړاندیز شوی و چې دا کمیسیون عملی کېدو ته ژمن دی. له بلې خوا د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم هم د رایو د تفتیش له پروسې سره د عبدالله د انتخاباتي ټیم له یو ځای کېدو هرکلی وکړ. دغه ټیم یو غړي حلیم فدایی خبریالانو ته وویل د جمهوری ریاست دواړه انتخاباتي ټیمونه باید د انتخاباتو د بهیر د پرمختګ او د تفتیش پروسې د پای ته رسیدو لپاره ژمن پاتې شي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ
د ازادۍ راډیو خبرونه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر نن احضار کړ او د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې پر افغانستان د پاکستاني ځواکونو د راکټي حملو او ځینو نورو سرغړونو په اړه خپل احتجاج ورته وسپاره. د دې وزارت وایند احمد شکیب مستغنی نن خبریالانو ته وویل په دې اړه به د افغان حکومت اعتراض ابرار حسین ته وسپاري. ښاغلي مستغنی وویل د پاکستاني پوځیانو بریدونه او سرغړونې به بې ځوابه پاتې نشي. په دې اړه تفصیل د ازادي رادیو د خبريالي ناجي سپي پرپور کې ووري.
یو ورځ وروسته له هغې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د حکومت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د پاکستاني سلاکارانو د شمیر د زیاتېدو په اړه بحث وکړ، د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ. د دغه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې دوی به په دریو بیلابیلو برخو کې د پاکستاني ځواکونو د سرغړونو په اړه خپل اعتراض لیک ابرار حسین
موجوده. افغان حکومت سره لومړنی شواهد دا ښیي چې د پاکستان حکومت د تروریزم سره د مبارزې لپاره په خپلو کړیو ژمنو عمل نه دی کړی، بلکې په افغانستان کې د تروریستانو په لیکو کې د پاکستاني پوځیانو او مشاورینو شمیر ډېر شوی. بل موارد دا دی چې د تخریبي فعالیتونو ترڅنګ د پاکستان پوځ په وروستیو څو ورځو کې د کونړ پر دانګام او شګل ولسوالیو خپل بریدونه زیات کړي دي، او په دې وروستیو کې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د نږدې زور وسلو والو کسانو لخوا حمله بل موضوع ده.
نوموړي وویل د پاکستاني ځواکونو لخوا په افغانستان کې د بریدونو او د دې ښکاره یرغل په اړه به افغان حکومت هم خپله پریکړه وکړي. ښاغلي مستغني وویل که چیرې د پاکستان لخوا دغه ډول لاسوهنې دوام وکړي، نو دوی به په نړیواله کچه دا مسله مطرح او خپلې ټولې اړیکې به له پاکستان سره پریکړي، او په نهایت کې به پوځي ځواب ته هم مجبور شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د یکشنبې ورځې په غونډه کې همدارنګه وویل چې د افغانستان امنیتي ارګانونو سره د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې د پاکستاني پوځیانو او مشاورینو د حضور د زیاتېدو په اړه هم شواهد موجود دي. په دې غونډه کې ویل شوی چې د پاکستان پوځ د دواړو هیوادونو ترمنځ د شو توافقاتو په خلاف په تیرو څو ورځو کې د کونړ پر دانګام او شیګل ولسوالیو خپلې راکټي حملې زیاتې کړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان همدارنګه د پاکستان هغه ادارات کړه چې ویل کېږي تروریستان د افغانستان له خاورې پاکستان ته اوړي.
پراپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان سفیر احضار کړی، او د پاکستان د لاسوهنو او سرحدي سرغړونو په اړه د حکومت احتجاج ورسپارلی. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي افغان حکومت اوس ډېر امکانات لري چې پاکستان دې ته اړ کړي چې د وسلوالو مخالفینو له ملاتړ څخه لاس واخلي او پر افغانستان حملې او بریدونه بند کړي. په دې اړه د ازادۍ رادیو خبریال قاسم سولمل د پوځي او سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستاني سره مرکه کړې. ښاغلي کوهستاني د مرکه په پیل کې له وسلوالو طالبانو څخه د پاکستان د پوځیانو د ملاتړ د ادعاو په برخه کې د افغان حکومت د پالیسیو په اړه خپل نظر څرګند کړ.
د پخوانه داسې اطلاعات موجود وو چې طالبان د پاکستان په حمایت کې الته روزانه کیږي او دوی ته امکانات برابر کیږي. البته دولت افغانستان په خوا دغه مسایلو ته ډیره پاملرنه نه وکړي، او بیشتر په ډیپلوماسۍ کې چې دوی کیدای شي د مذاکراتو لارې دغه مشکلات او لانجه چې دی باید حل شي، چې متاسفانه تر اوسه دغه مسایل په مذاکراتو کې حل شوی نه دي او په خپل ځای پاتې دي. او زه امیدوارم چې شورای امنیت او افغانستان دولت یو داسې روښانه پالیسی تر لاس لاندې ونیسي او پارلمان سره شریک کاندي چې هغه آینده کې نتیجې ولري، او دغه کومک شي چې په دغه منطقه کې دغه خشونت، دغه تروریزم، بنیادګرایی چې موجود دي نور د افغانانو او پاکستان قربانی
و ناخلی. کوستانی صاحب، مخکې به داسې راپورونه و چې په جګړو کې پاکستانی ملیشو یا پاکستانی طالبانو به برخه اخیستله، اوس یعنی د لومړی ځل دی چې داسې راپورونه موجود دي چې په د مخالفینو په لیکو کې پاکستانی سلاکاران یا مشاورین دوی برخه اخلي، نو ستاسو په نظر اوس مهال د پاکستان دا ډول اقدام څه توجه کې دی؟ یعنی ولې اوس دوی داسې اقدام کوي؟
البته د پخوان هم داسې اطلاعات موجود و چې تقریبا دیرش کسان کرنیلان پخوانی او موجود و برحال کرنیلان د سازماندهی او رهبری په طالبان و پلیکو که موجود و په وزیرستان که په پشاور که په کویته که اوس چه زیاد شوه ده دغه چه 2014 کال که دی او پاکستان دغه ته انتظار و چه خارجان ده افغانستان ووزی کوشش لری په افغانستان که نوی محازونه رامنسته کی، یعنی طالبان ده پاکستان په افغانستان که راسی او دغه پخوانه جریکی جنگ یو جبهوی جنگ ته اولوی.
د افغانستان دولت ویلي که چیرې له پاکستان سره د ستونزو د حلولو په برخه کې ډیپلوماتیکي هڅې یا کوښښونه نتیجه ورنه کړي، ځنګړې توګه د افغانستان پر خاوره د راکټي حملو مسله، نو دوی به ورته اقدام وکړي یا متقابل اقدام به وکړي، ساس په نظر افغان حکومت په اوسنی شرایط کې دونه قدرت او ورتیا لري چې د پاکستان حملو ته متقابل ځواب ورکړي؟
زه فکر کوم که دا مسله ډیره کلکیچنه شي. داسې امکانات شته، هم استخباراتي جګړې ته ډیر امکانات لري افغانستان دولت، او ډیر زیات امکانات یې دادی چې استخباراتي جګړه کې توده کې په بلوچانو په منځ کې په خپل سرحدي ساحو کې په نورو ساحو کې هم دومره امکانات لري د افغانستان دولت چې دغه راکتونه چې د پاکستان راځي په کونلونو کې دوی ته ځواب ورکړي. داسې امکانات تر اوسه خو داسې نه دي چې مونږ اوس ثقیله سلاحو نه لرو. دومره امکانات په اردو کې موجود دی، په پولیس کې موجود دی، او دا امکانات دي. خو مونږ دا نه غواړو چې دغه سې وضعیت د دواله ملکونو تر د جګړې مسله پر مخ ځي، بیا دواله ملکونو نشي کولای چې دغه افراطیت په منطقه کې بیا کنټرول کړي.
افغان حکومت ته څه پکار دي چې د دې لپاره چې دا ستونزه د تل لپاره حل کړي باید څه کارونه وکړي؟
زما په نظر دغه مهم ټکی دا دی چې خپله کشفي استخباراتي ادارو ته تقویه کړي، دوی ته صلاحیتونه باور کړي، دوی ته توظیف کړي چې د دوی مرکزونو ته ډېر فعال شي په پاکستان کې د دې ګروپونو په منځ کې، ملل متحد ته مراجعه وشي، د دې مداخلاتو اسنادونو هغوی ته ارائه شي.
د پوځي او سیاسي چارو کارپو جاوید کوهستانی و چې د افغانستان او پاکستان د وروستۍ ډیپلوماتیکې لانجې په اړه خپل نظر څرګنداوه. افغان حکومت نن په کابل کې د پاکستان سفیر احضار کړ او پر کونړ ولایت د پاکستان د توغندوی حملو او د نورو لاسوهنو د ادعاو په اړه د افغان حکومت احتجاج وروسپاره. په همدې حال کې د کونړ ولایت په وټپور ولسوالۍ کې د جنگ په نتیجه کې وسلوالو طالبانو او پولیسو ته مرګ ژوبل اوخته ده. حکومتي چارواکي وایي په جګړه کې د نارنګ لپاره د وسلوالو طالبانو د ولسوال په ګډون درې وسلوال وژل شوی. په دې اړه نور تفصيل په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري اوروي.
د وټپور ولسوال سید زیور شاه پاچا ازادي رادیو ته ویل تیر شپه وسلوالو طالبانو د کرمول پامنیتی پوسته حمله کړې چې برید کوونکي د پولیسو د سخت مقاومت سره مخ شوي او د جګړې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله اوخته ده.
جګړې لامل زمنګ یو پولیس په شهادت ورسید، یو پولیس مو زخمی شو، او همدغه راز د طالبانو یو مله حالت پاتې شوی، هغه نه یو مل توفنګچا او د هغه مرمۍ او پوچکونه زمنګ د پولیسو لاس ته ورغلې دي.
هغه وای په وژل شو برید کوونکو کې د کونړ نارنګ ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو نوماند ولسوال مولوی عبدالله هم شامل دي چې جسدي امنیتی ځواکونو ته پلاس ورغلې او له جیب څخه په پاکستان کې د بشر حقوقو د یو سازمان او د یوې دینی مدرسې د استادۍ کارتونه او نور اسناد ترلاسه شوي دي.
نام نه هادو ولسوال چې عبیدالله نومیږي او د پاکستان ځینې کارتونه هم په جیب کې دي چې باغې کې عبداللطیف ولادي عبدالحمید په نامه دي، او یو جالي تذکره هم سره ده چې هغه کې چې د امنیتی او کشمیر اورګانون سره دي او اوس مړی راوړل شوی دی ولسوالۍ ته.
د وټپور امنی قومندان سارمن محمد اسلام وای په ترسره شوې جګړه کې درې وسلوال ټپین شوی هم دي.
زمنګ د کرمل د پوسټه باندې مخالفینو دغه حمله وشوله، په نتیجه کې یو نفر زمنګ سربا شهید شو او د طالبانو ولسوال ملل چې تاسو خپل ولید چې اوس په داخل د قومندانې کې دلته پروت دی، او جسد یې موږ تقریبا چې درې نفر د طالبانو نور زخمیان دي چې هغه د ساخینه ایستلی دي. دا ولسوال د وسیدونکو د وټپور د ولسوال د کرمل دی، موجوده ولسوال د نارنګ د ولسوال د طالبانو ولسوال.
طالب وینز به الله مجاهد په تلیفون ازادۍ رادیو ته د مولوی عبدالله په ګډون د خپلو دو ملګرو د وژل کېدو خبره منلی او وای مولوی عبدالله په سیمه کې د وسلوالو طالبان مسؤولو. مجاهد دا وکوي چې په یاد جګړه کې امنیتی ځواکونو ته هم مرګ ژوبلاړه، ولی خو د شمیر پاړی معلومات په لاس کې نه لري.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادۍ رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ازادۍ رادیو مخامنۍ خبرې مجله اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په هرات ولایت کې د ایران د لاسوهنو د ثبوت په اړه زیاتو او هر اړخیزو پلټنو ته اړتیا شته. د هرات امنیه قومندان سمیع الله قطره د یکشنبې په ورځ خبریالانو ته ویل چې ایران د دې ولایت په وروستیو نامنیو او د خلکو په وژنو کې لاس لري. د ملي شورا یو شمېر غړي بیا وایي چې د افغانستان په چارو کې د ایران لاسوهنه نوې خبره نه ده. دوی له نوی حکومت نه غواړي چې د ګاونډیانو د مداخله پر وړاندې پیاوړی سیاست خپل کړي. په دې اړه نور تفصيل له کابل د ازادۍ رادیو د خبريال رحمت الله افغان پر راپور کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د هرات په وروستۍ نامنې کې د ایران د لاسوهنې څېړنه ابتدایي بڼه لري او په دې اړه زیاتو او هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا شته. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی د یک شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل هغه وخت چې له مرکز نه کشفي او استخباراتي پلاوی هرات ته د څېړنو لپاره ولاړ سي بیا به د ایران د لاسوهنې په اړه له رسنیو سره بشپړ معلومات شریک کړي.
دا ډول قضیې پراخو او هر اړخیزو څېړنو ته اړتیا لري. وروسته له هغې چې په دې اړه پراخې څېړنې ترسره شي او په دې څېړنو کې له مرکز څخه هم کشفي او استخباراتي ارګانونه برخه واخلي او که بیا څه ترلاسه شول موږ به یې له تاسو سره شریک کړو.
د هرات امنیه قمندان په دې وروستیو کې ویلي وو چې د دوی کشفي معلومات دا ښیي چې ایران د دې ولایت په وروستیو ناکراریو کې لوی لاس لري. امنیه قمندان سمیع الله قطره د یک شنبې په ورځ هرات کې خبریالانو ته وویل دو نیول شوي طالب قمندانانو په دې اعتراف کړی چې د ایران لخوا ورسره مالي مرسته کیږي. د ښاغلي قطره په وینا نیول شوي کسانو دا هم ویلي دي چې د دو فنلنډي او څو افغان نظامي افسرانو په وژنو کې یې لاس درلود. په ورته وخت کې په هرات کې د ایران قونسلګرۍ په وار وار د افغان چارواکو دا ډول اداوې رد کړې دي. خو د ملي شورا غړي وایي چې د افغانستان په کورنیو چارو کې د ایران د حکومت لاسوهنه کومه نوې او تازه خبره نه ده. دوی زیاتوي چې ایران تل په ښکاره ډول له وسلوالو مخالفانو سره بېلابېلې مرستې کړې دي. د ولسي جرګې غړی خالد پښتون وایي اوسنی حکومت تل د ګاونډیانو پر وړاندې له چوپې خولې کار اخیستی.
یعنی دا اول ځل نه دی چې دا رقم یو شی موږ احساسوو او یا ویل کیږي چې دا رقم کارونه د ایران د خواسته په افغانستان کیږي. نو اوس موږ دا ویلی سو چې د دوی مداخله په افغانستان کښې په ډېر یو سري او خاص ډول سره ادامه لري. موږ به کوشش وکړو چې د نوي حکومت تر راتلو سره دا مسایل جدي ونیول شي او وکولی شو چې د خارجي مداخلات لاسه د افغانستان څخه قطع کړو.
ښاغلی پښتون له نوي افغان حکومت غواړي چې د ګاونډیانو د بربندو لاسوهنو پر وړاندې پیاوړی دریځ خپل کړي. د ایران د لاسوهنو په اړه ادعاوې په داسې حال کې کیږي چې په 2004 میلادي کال کې په زابل، کندهار، هلمند او یو شمېر نورو جنوبي ولایتونو کې له وسلوالو مخالفانو داسې وسلې ترلاسه شوې چې د ایران د حکومت ټاپه پرې لګېدلې وه. رحمت الله افغان، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اسرایلو لخوا اعلان شوی اوربن سره سره په غزه کې د اسرایلی پوز عملیات روان دي. اسرایل وایي دا اوربن چې د بشری مرستو په خاطر نن سهار د څو ساعتونو لپاره اعلان شو په هغو سیمو کې نه دی نافذ چې اوس پکې د هیواد پوځي عملیات روان دي. په دې اړه تفصیل نوریاس نوری اوروي.
اسرائیل د غزې په اکثرو برخو کې نن د څو ساعتونو لپاره یو اړخیز اوربند اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د ملګرو ملتونو پر یوه ښوونځي د اسرائیل وروستۍ خونړۍ حمله نړیوالو غندلې ده. حماس ویلي اوه ساعته اوربند چې په سیمه ییز وخت د سهار له اتو بجو ټینګ شوی اوربند ته غاړه نږدي هغه غولونکی بللی او اوسیدونکو ته یې خبرداری ورکړی چې له کورونو بهر ته د وتلو په وخت کې ډېر احتیاط وکړي. د اوربند له جاري کېدو څو دقیقې نوې تېرې شوې چې د فلسطین روغتیایي چارواکو وویل چې د غزې د ترانګې په شاتي ساحلي سیمه کې د مهاجرینو پر یوه کمپ د اسرائیل د هوایي بمباري په ترڅ کې یو ماشوم ووژل شو او دېرش تنه نور ژوبل شول. دغه راز د غزې په شمالي برخه کې نن پر یوه کور د اسرائیل په هوایي برید کې د اسلامي جهاد د ډلې یو قمندان دانیل منصور هم ووژل شو. اسلامي جهاد ډله د حماس نږدې متحده ده. اسرائیل ویلي اعلان شوی اوربند د غزې ښار د جنوبي رفحه ښار په ګډون د هغو سیمو لپاره نه دی چې پکې اسرائیلي ځواکونه عملیات مخته وړي. د اسرائیل ځواکونو ته دغه راز امر شوی چې هر حملې ته پوځي ځواب ووایي. په غزه کې د حماس او اسرائیل ترمنځ د جګړې په ترڅ کې چې له پیلې 28 ورځې وځي له 1,270 څخه زیات فلسطینیان چې اکثره ملکي وګړي دي وژل شوي دي. د اسرائیل پوځ ته په جګړه کې د اوښتو تلفاتو شمېر 46 پوځیانو ته رسېږي. دغه راز درې ملکي وګړي هم وژل شوي دي. اسرائیل د بشري مرستو رسولو لپاره دغه اوربند په داسې حال کې اعلانوي چې پر دې هېواد په غزه کې د ملګرو ملتونو پر یوه ښوونځي د پرونۍ خونړۍ حملې په خاطر غندنې مخ په زیاتېدو دي. دغه ښوونځي کې شاوخوا 3,000 هغو فلسطینیانو پناه اخیستې وه چې د جګړو له سیمو له خپلو کورونو تښتېدلې دي. د ملګرو ملتونو ولایتونو عمومي منشي بان کې مون ول دغه حمله چې لستنه پکې وژل شو ل اخلاقي په لاره د کرک وړ او جنایتکارانه عمل او نړیوال قانون څخه کله سرغړونه ده بان کې مون ول دغه لیونتو باید پات ورسول شي د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت وایاند جنساکي ول متحده ایالات دغه شرمون کې حمله ډیر مایوس کړی دی هغه له اسرائیل څخه وغوښتل چې د خپل نورمون لپاره ځای کولو لپاره زیات تر سره کړی او ملکی وګړو ته د مرجوبلو مخاوني سي اسرائیل ویل چې دغه خونځي ته نږدې د اسلامي جهاد درې وسلوال چې په موټر سایکل سپاره وو په نخه کړی وو د اسرائیل د حکومت وایان مارک ګریګو ویل چې وسلوال خونځیو ته نږدې سیمې د جګړې د ډګر پر سیمو بدلوي او دوی باید ګرم وبلل شي ویل کېږي په غزه کې د جګړې له امله 270,000 ملکي وګړو د ملګرو